شنونده عزیز سپاس فراوان که تا حالا با رادیو زدی بودین و حالا همکارم سفیولا استانکزی با شما از به یک برنامه دیگه به زبان پشتو.
بله فریبا واحدی مننه کوم وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دغه خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. د دوی مینیمای ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوې. خو په لومړۍ نیمای کې راپورونه او خبرونه ورې په مهمو راپورونو کې ورشي. ولسی جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر غوښتنه دغه هیواد پر وړاندې لومړنی عملی ګام بولي. اورې چې د عدلي وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله صحرایي محاکمو ته مراجعه کوي. نور راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری چې پرون په فرانسې کې د بایسکل چلونې د مسابقې پر مهال ژوبل شوی او روغتون ته وړل شوی او اوس یې وضعیت ښه بلل شوی دی. د افغانستان خبرونه به لومړی سید کمال شاه عارف در واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر ورستي غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنی عملی ګام بولي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د برېټانیا له نوي سفیر سره د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي چارو خبرې وکړې. او د کابل امنیت قمانداني وایي چې د کابل شهر د دریمي او دیارلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر ورستي غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لمړنۍ عملی ګام بولي. د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو سره خبرو کې د افغان حکومت دغه کار یو پرځای او مناسب اقدام وباله. شاغلي عرفان زیاته کړه چې افغان حکومت اړ دی چې نور په هیواد کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه لیک کې له اسلام آباد څخه غوښتي چې د افغان طالبانو لملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسول په هدف د افغانستان سره مرسته وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د برېټانیا له نوي سفیر پیرس سره د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي چارو خبرې وکړې. د افغان حکومت اجرا ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ولسیبه چې اجرا مشر عبدالله عبدالله برېټانیا د افغانستان یو ستراتیژیک متحد هیواد وبله او د نوي سفیر سره د همکاري او ډاډ ورکړ. په اعلامیه کې ولسیبه چې په کابل کې د برېټانیا نوي سفیر د افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاري پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې په افغانستان کې د تکرارېدونکو بحران د مخنیوي په خاطر باید د انتخاباتو په سیستم کې تغیرات راوستل سي. اعلامیه ځاتوي چې په دغه لیدنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان او افغانستان پر اړیکو اقتصادي وضعیت او یو لړ نور موضوعاتو خبري وسوي. او د کابل امنیت قمانداني وایي چې د کابل شهر د دریمي او دیارلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د کابل امنیت قمانداني چارواکي دا ګام وروسته تر هغه پورته کوي چې تیر ورځ د یو شمېر رسنۍ لخوا داسې راپورونه خپاره شول چې ګڼې د یادو حوزو امیرینو د وینجلۍ پر سر له یو بل سره شخړه کړې. د کابل امنیت قمانډان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خبر اعلان کړ چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د یادي موضوع د چړل په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی.
مکتوب تعلیق به تعلیق اوردن
دوی د دوړو حوزو د امیرینو د وظیفوي د ځندولو مکتوب ماستولې دی چې د دوړو حوزو امیرینو وظیفې ځندېدلې دي. موضوع تر څېړنې لاندې ده. شاغلی رحیمی هم دارنګ زیاته کړ چې په کابل کې په دیورستۍ کې د جنایي پیښو په ګراب کې هم 50% کموالی راغلی دی. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
اروپای چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرولو لکبل انتقاد کړی چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای. په دغه لیست کې د نه او یا د نه اتیا کسانو نمونه راغلي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د دفتر ویان پرونول دغه اقدامات کاملا خپل سر دي چې توجیه کې دای نسی. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د پارلمان مشر ویل دغه تور لیست دوه اړخیز باور نور هم کموي. برلین ویلي چې په دې اړه لمسکو څخه وضاحت غواړي او زیاتوي هغه کسان چې په دې لیست کې نیول سوي حق لري پوسټ چې ولي نمونه په دې فهرست کې راغلي ترڅو ورسته لازم قانوني اقدامات وکړای شي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه لیست چې د اروپایي ډیپلوماټانو نومونه پکښې راغلي د پنځشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د ګډون له کبله پر مسکو لګول سوي وو. په دې تور لیست کې د پارلمان هغه پخواني او برحاله غړي یا وزیران شامل کړل سوي چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله د دې هیواد پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کوي. سوریه ته د ملګرو ملتونو استاد سټیفان ډی مستورا په حلب ایالت کې د یو او یا ملکیانو وژنه غندلې ده. دا کسان د حکومتي ځواکونو د بیلری په منو په دوه حملو کې وژل سوي دي. ډی مستورا د پرونی حملو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د سوریه د حکومت لخوا په حلب کې د ملکیانو پر یو بازار د بیلری په منو حمله تر ټولو زیاتې د غندنې وړ دي. په سوریه کې یو څارونکي ډله وایي چې د بیلری بمونو په دې بریدونو کې ګڼ شمیر ملکیان هم ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثي یاغیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حمله کړې دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پوله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نن وختي دغو حملو د سنا هوایي ډګر ته نږدې یو پوځي اډه او ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې په مارچ میاشت کې حملې پیل کړې تر څو لیرې سوی ولسمشر عبدربو منصور هادي بیرته واک ته ورسیږي. هادي چې په سعودي عربستان کې جلا وطن دی د مارچ په میاشت کې د یمن له مرکزه هغه وخت وتښتید چې ایران په لوه حوثي یاغیانو د یمن د مرکز او جنوب پر لور پرمختګ وکړ. د تاجکستان چارواکي وای په امریکا کې د روزل سوي هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ویل کیږي په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای سوی دی. د ځانګړو ځواکونو په خواني قومندان ګلمراد خالموف په تور کالو کې د اسلامي دولت په یو ویډیو کې څرګند سوی دی او وای په امریکا کې درې واري په پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی پوجا جنجنوالا سی ان ان ته د دې ادعا تایید کړې دي. جنجنوالا وویل له 2003 کال څخه تر 2014 کال پورې خالموف د تروریزم پر ضد په 15 کلن کورس کې په امریکا او تاجکستان کې برخه اخیستې وه. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری په فرانسه کې د بایسکل غلولو په یو پیښه کې ټپي سوی وو. د اوس په روختون کې د یو وضعیت ششودل سوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې یو اویا کلن کرینن جنیوا ته په یو هلیکوپتر کې انتقال سو چې هلته یې اوس درملنه کیږي. په اعلامیه کې راغلی چې دی بې هوښه سوی نه و خو پښه یې ټپي سوې ده. دا پیښه په فرانسه کې الپ غرونو ته نږدې په یوه تفریحي ښارګوټي کې رامنځته سوې ده. کری پرون په جنیوا کې د ایران د بهرنی چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په اړه خبرې وکړې. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالات له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان ځای ځای وریځوي. د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 14. په کندهار کې آسمان شین. د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 23. هرات آسمان شین. د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 19. مزار شریف آسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 23. جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 23. ګردیز آسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 8. او په بدخشان کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 8.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. باندې په خبرونه کې ورچې ولسی جرګې له طالبانو نه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لیک لیګل دغه هیواد په وړاندې لمړنۍ عملی ګام بولی.
دغه لیک او دغه درخواست د افغانستان حکومت دخوانه یو خیر ګام بولم او زموږ حکومت دې ته وسال دي چې عملي اقدامات ترسره کړي.
د افغان پوځ لوړ پوړیو قمندانانو په جنوب ختیځ کې په جنوب ولایت کندهار کې خپل سرتیرو ته امر کړی چې طالبان البته د جګړې په وخت ووژني.
ملبر ټول جنگي قوانين مراد کو ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي چې زما پرسونل تر تاجي د دشمن لا دراسي شي چې سلاوي پر استعمال کوي.
افغانستان د عدلیې وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله سهارۍ محاکمو ته مراجعه کوي.
مردم ما یا از روی مجبوریت یا از طویل بودن مراتب کاری نظام به او آگاهی مراجعه میکنند. کاری است مختص به خود طالبان است.
سیمه و نړۍ راپورونه هم در خبرو تر پایه له موږ سره اوسئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او لس نیمې دقیقې دی. البته د افغانستان د ولسي جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان حکومت وروستۍ غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې لومړنی عملي ګام بولي. ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه لیک کې له اسلام آباد غوښتي چې نور افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. خو کارپوهان وایي حکومت باید دا روښانه کړي چې که د پاکستان حکومت د ولسمشر غني غوښتنو ته ځواب ورنه کړي نو حکومت باید اقدام وکړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
کله وی خو اسلام آباد ته د کابل په نږدې کې دوه سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت له زیاتو انتقادونو سره مخ شو، بل خو له دغه هیواد څخه د طالبانو د ملاتړ د بندولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ غوښتنو هم بیلابیل خبرګونونه راوپارول. جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو تازه لیک کې په هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وای دا چې پاکستان به د افغان حکومت غوښتنه څومره جدي ونیسي دا بل خبره ده او په دغه مسله کې د افغان حکومت جدیت ته خوشبيني شي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي رډو تویل حکومت اوس اړ دی چې نور نو په افغانستان کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملی ګامونه واخلي.
دغه لیک او دا درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو خیرمان بولم او زموږ حکومت دې ته اوس اړ دی چې د خبراتارو او خبرونه باید ووزي او عملی اقدامات ترسره کړي او همدارنګه پاکستان حکومت او ملت مکلفی که خبرونه دوی موزی اولاشی عملی میدان تشت به منطقه که پاکستان و افغانستان که امن و صلح من سراولی.
شغل عرفان وای د افغان ولسمشر وروسته اقدام د پاکستان پروند د افغان حکومت بی باوری شی. د افغانستان جمهوری ریاست وای چی ولسمشر غنی په وروسته ورځو که د پاکستان مشرانو ته یو لیک لژلی او پکشه لدغه هیواد څخه او غوښتنې مطرح کړي دي چې باید د درو اونۍ په جریان کې عملی سي. د جمهوری ریاست د سرچینې په وینا په لیکي راغلی چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي، د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین ونیسي. په لیک کې د غوښتنه هم سوی چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایونو له ورکولو ډډه وکړي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لوی غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور د شوراګانو غړي باید نظر بند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. سرچینه زیاتوي چې ولسمشر غنی له اسلام آباد د غرض غوښتې دي چې د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړي، د طالبانو چپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي وسایلو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. اخوا کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رښتینو اقداماتو په اړه شک څرګندوي. د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي ولسمشر غنی مجبور دی که پاکستان د افغان لوري غوښتنه نه مني نو په خپل سیاست کې بدلون راولي.
دغه خبره یو انتباهي او شتارګونه خبره ده. زما باور دا ده چې پاکستان د دې هم عملی بنه کوي. ولسمشر غنی مجبور ده چې یا بل ملګری په منطقه کې به وټاکي، بل ملګری به وټاکي، یا بل سیاست راغوړي، نور شی نه پاتې کی.
افغان ولسمشر په داسې حال کې له پاکستان څخه د طالبانو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي چې دغه ډلې په افغانستان کې جګړې تیزې کړې دي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې که پاکستان د افغان حکومت له لورې د ټاکل سوي وخت په جریان کې مطرح سوي غوښتنې عملي نه کړي نو لازمه ده څو د نړیوالې ټولنې په مرسته پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي. دا
نن ورځ ډیری پیغامونه پاکستان ته د ولسمشر غنی د وروستي لیک د لیګلو په اړه دي. حسین له کابل لیکلي د ولسمشر اشرف غنی دغه اقدام چې پاکستان ته یې اووه ماده لیک استولی دی ستایو. عبیدالله د هلمند له مارجې څخه لیکلي باید افغان حکومت ژر تر ژره د سولې خبرې له طالبانو سره پیل کړي. عبدالقدیر قدیر له زابله لیکلي د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر سیاست په خپله ولسمشر بې باوره کوي ځکه پاکستان هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې مرسته نه ده کړې. فطرت له لغمان بیا په یو بل موضوع لیکنه کړې، هغه دا چې ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه لرم چې خلکو ته کار او وظیفې پیدا کړي. دا د فطرت لیکنه وه. اوس به هم راشو د دغه پروګرام درېمې موضوع ته، هغه هم د سهارنۍ محاکمو په اړه دی. د افغانستان د عدلي وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پروسیجر د اوږدوالي له امله سهارنۍ محاکمو ته مراجعه کوي. عبدالبصیر انور د یکشنبې په ورځ د خپل کار سل ورځني پروګرام د تشریح په مهال وویل افغانستان یو ډیموکراتیک هیواد دی او محاکمې د قضیو د ښو څېړنو لپاره اوږد وخت ته اړتیا لري. بلخوا د حقوقي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په عدلي او قضایي نظام کې پراخ اداري فساد د دې باعث شوی چې خلک د دولت پر ځای سهارنۍ محاکمو ته مخه وکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په دغه راپور کې.
که څه هم د افغانستان د عدلي وزارت په سهارنۍ محکمو کې چې اکثره د وسلوالو طالبانو لخوا تر سره کیږي حکومت پر نه بولي، خو انتقادونه دادي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د خلکو قضیه په خپل وخت او په دقیقه توګه نه څېړل د دې لامل ګرځي چې خلک سختو دودیزو او سهارنۍ محکمو ته مخه کړي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي کله چې د لړ محل لپاره وسلوال طالبان په جنو سیمو حاکم شي، خلک د مجبوریت او یا هم د افغانستان د نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله سهارنۍ محکمو کموته مراجعه کوي. عبدالبصیر انور د خپل سل ورځنی کاری پروګرام د تشریح پر مهال د وسلوالو طالبانو د کار په سختو ټکو وغند او د نمنلو وړي وباله.
تمن محاکم سهرایی از طرف دولت نیست.
طبیعی ده چی سهرایی محکمه ده دولت للوری نه ده اغوی للوری ترسر کیجی. اغوی پس سیمو یرغل کوی. ده لند محل پرای تر ولکی لندی راولی. زموش خلق ده مجبوریت تو یا هم ده نظام ده کاری پراونو ده اوشدوال لعمله زین وقت اغوی ته مراجعه کوی. ده کار طالبان پوری اره لری او ده خلکو مجبوریت ده.
په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سهرنۍ محکمې ترسره شوې چې تر ټولو تازه یې څو ورځې وړاندې په کندوز ولایت کې د یوې ښځې او یو سړي اعدام ول وو. سهرنۍ محکمې چې کم وخت نیسي او لږ څېړنه ورباندې کیږي، د سیمې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو، زورواکو او وسلوالو طالبانو لخوا ترسره کیږي چې د اړوند قضیې مطابق خلک پکې په درو حل کیږي، لاسونه پښې پرې شوي، په تیږو ویشتل شوي او اعدامونه هم پکې کیږي. بلخوا د حقوقي چارو افغان کارپوهان وای د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې پراخ فساد او په یادو ادارو باندې د خلکو د بې باورۍ له امله خلک سهرنۍ او دودیزو محکمو ته غاړه ږدي. د حقوقي چارو څېړونکي اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل له هغو سیمو چې د دولت له کنټروله وتلې وي او وسلوال غواړي په داسې اقداماتو سره په سیمه کې خپل هویت څرګند کړي، په خپل سر محکمې جوړوي.
زما په نظر دوه عمده عوامل دي. یو د خلکو بې باوري او بې اعتمادي په عدلي قضایي ارګانونو باندې، ځکه خلک فکر کوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد دی او دا د فساد موجودیت د بې باورۍ سبب کیږي او خلک مراجعه نه کوي عدلي قضایي رسمي ارګانونو ته. او بله موضوع چې دی هغه د دولت غلطه په ټولو سیمو کې، خصوصا د افغانستان په ځینو لرې پرتو ولسوالیو کې، هغه د کېوال کېږي نه تطبیقېږي نه، او دا د دې سبب شوی ده چې دولت نه شي کولی چې هلته د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان نور قوانین تطبیق.
د افغانستان د عدلي وزارت په عدلي او قضایي ادارو کې اداري فسادمني خو ټینګار کوي چې یا د ستونزه به حل کړي. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور ویل د عدلي وزارت شپږ 50% کارکونکي غیر مسلکي دي چې یوازې 12 ټولګي څخه فارغ شوي دي. ښاغلی انور چې خپل کاري سل ورځنی راپور تشریح کاوول، حکومت مصمم دی چې په تیرو 13 کلونو کې د منقول او غیر منقول دولتي املاکو د غصب موضوع په جدي توګه وڅېړي. د عدلي وزیر وایي چې نظام په فساد کې ښکیل دی، خو عبدالبصیر انور د هغو کسانو چې په فساد کې ښکیل دي د نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کار په پیل کې ویلي وو کلک هوډ لري چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم چې تر ټولو زیات په فساد کې ډوب دی پاک کړي او په یاد سیستم کې شفافیت رامنځته کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د افغانستان اوسني قوانین د سیمې د هیوادونو په کچا بې ساري دي، خو په هیواد کې روانې نامنۍ، په دولتي سیستم کې شته اداري فساد او په حکومت کې د معافیت سیستم موجودیت هغه لاملونه دي چې د اساسي قانون په ګډون ټول قوانین په ښه توګه پلي نه شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خوش وقت چه دم از دیگر سالور بجه و شل دخی دی ازادی راریو تا واگی از چه پرول افانسان که دولست روش بگنه منزنین تپا اوی فم سلاش را پینز بندی خبروانی که بی ازادی راریو پروی پانه هم پا انلاین تو گاوری دلش البته که نیت تا لسرسه اولاری او نیت مخوی نو پا تیر ازادی راریو تکه ارگ facebook.com/ازادی راریو تا ورشه پا فیسبوک که ازادی راریو پا خطو پانه پیدا که ولیشه زبان دی دوله که کسانو زن سر خوخ کردی تاسوی هم خوخ کردی و لتازه خبرونو پیخو خبر شد. به هم در تا دغه ادرس تکرارم facebook.com/ازادی راډیو. اوس به همراه شو لکندهار از موږ د خبریال صادق رښتینی را لیکل شوی راپورته. په جنوب کې د ناامنیو د زیاتېدو سره هممهاله د پوځ لوړ پوړو مقاماتو خپلو سرتیرو ته امر کړی چې هیڅ وسلوال ژوندی پرې نه ږدي. تر دې مخکې د کندهار امنی قمندان خپلو پولیسو ته په ورته توګه امر کړی و چې په جګړه کې پر وسلوالو مخالفینو رحم ونه کړي. البته اوسنۍ خبرې د یوې قولي اردو قمندان کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال قدیم شاه شهیم چې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق لومی سره یو ځای د روزګان د امنیت قمندان د معرفي کېدو لپاره راغلی و. د کندهار د 215 متل کلی اردو له ځینو چارو یې هم لیدنه وکړه. هغه خپلو سرتیرو ته د وینا پر مهال وویل چې تر دې وروسته د اردو قاتل نه بخښل کیږي. د دغه خبره د افغانستان گاونډیانو د خپلو هدفونو د ترسره کولو لپاره د افغانانو په استعمال سره دلته نباتي جګړه پیل کړې.
نگارگیز جنایتکارا که شما باره خواندن خودتان دستگیر میکنین، از زندانها در باره روابط، در باره پول، در باره هیچ نوع حرکت دیگه رها نمیشه.
د 215 متل کلی اردو کماندان بریج جنرال داود شاه وفادار خپلو سرتیرو ته وویل چې نور د جګړې په ډګر کې د مخالفینو د نیولو پرته هغوی ووژني. د بریج جنرال داود شاه په وینا چې په جنګ کې حلوا نه ویشل کیږي.
یو اسلامي لار په اساس باندې د ده مرګ موږ ته داسې روا دی لکه یو چرګ چې حلالی او لپۍ نه اوړي. موږ به ټول بینوي قوانین د جنګي قوانین مراعت کو، ولې په جنګ کې حلوا نه توضیح کیږي؟ چې زما پرسونل تر تعدید د دښمن لاندې راسي داسې برخورد سره وکړي چې څه چې سلاوي پر استعمال یې کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ روزګان د وسلوالو مخالفینو د سخت ګواښ سره مخ دي. افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په څیر هوایي ځواک نه لري چې د جګړې په دې فصل کې ورباندې مقابله وکړي، او ان تر دې چې د سپکو وسلو تر څنګ د تشکیلاتي ستونزو سره هم مخ دي.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په شمال کې د امنیو په زیاتېدو سره د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې اخیستی چې په دغو ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته هم زمینه برابره شي. دا وزارت که څه هم د هیواد د جنوب په 5 ولایتونو کې د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره د عملیاتو څرګندونې کوي، خو وایي روانې ناامنۍ به په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره کړي، کوم چې هلته د کوکنارو کار صفر شوی دی. په وړاندې د مبارزې وزارت ویان عبدالقیم سامر وایي په تیرو دریو میاشتو کې چې باید د 40,000 هکتار ځمکې څخه کوکنار پاک شوي وای، تر اوسه یې 3,000 هکتار ځمکه پاکه شوې ده. یوسف زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې تر دې وړاندې تر ټولو ډیر کوکنار په هلمند او کندهار ولایتونو کې کرل کېدل، د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت اوس اندېښمن دی چې له نامنیو سره د هیواد په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کر زیات نشي. بل خوا دا وزارت د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره کمپاین خبره کوي، وای د هیواد په 5 جنوبی ولایتونو کې دا پروسه پیل شوی او ټاکل شوی چې سکل د دې ولایتونو 40,000 جریبه ځمکه د کوکنارو لکخته پاک کړي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم سامر د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه 3,000 هکتار ځمکه پاک شوی او د دې ټولو هڅ سره دوی د هیواد شمالي ولایتونو ته اندېښمن دي چې په دغه ولایتونو کې خلک د کوکنارو کرته مخ نه کړي.
هغه اندېښنه چې موږ یې لرو د نامنۍ زیاتوالی دی. دا کولای شي د هغو ولایتونو لپاره ګواښ
شوی چې هلته د کوکنارو کښت سفر و. موږ عملیات پیل کړي او تر اوسه 15 سرتیري هم د کوکنارو د له منځه وړلو په پروسه کې وژل سوي دي. دا چې دا نامې اوس شمالي ولایتونو ته غځېدلې، د کوکنارو د له منځه وړلو او کرنې په برخه کې جدي اندېښنې پیدا کړې دي.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي دا مهال په هلمند، کندهار، زابل، فراه او ارزګان ولایتونو کې د کوکنارو ضد تصفیوي عملیات روان دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې ولایتونو کې د هیواد 90% نشه یي توکي تولیدیږي او دا اندازه ممکن د نامنیو له امله ځینو نورو ولایتونو ته وغځیږي چې ممکن دوه برابره شي. د هیواد په شمال کې د کوکنارو کښت د زمینې برابرولو په اړه اندېښنې په داسې وخت کې څرګندېږي چې دا ولایتونه په دې وروستیو کې نارامه شوي او ډېر خلک ګمان کوي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او سیمه ییز زورواکي به له دې موقع ناسمې ګټې پورته کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو سره د مبارزې او جرمونو په برخه کې ادارې هم ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او تولید ډېر شوی او افغان حکومت د هغې د له منځه وړلو لپاره جدي اراده نه لري. بلخوا افغان کارپوهان دا څرګندونې تاییدوي او وایي چې یو شمېر سیمه ییز چارواکي د کوکنارو کښت ته لمن وهي او دوی په دې کار کې خپلې ګټې ویني. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کل په کل په افغانستان کې د نشه یي توکو سره مبارزه کمرنګه سوې او دا کار د افغان حکومت له واسه وتلی دی. د دولت وسلوال مخالفین، اداري فساد، جنګ سالاري او د نشه یي موادو کرنه او د هغې قاچاق یو له بل سره ځنځیر لري. اوس یوازینی کار چې افغان حکومت کولی سي ورته انګیزه پیدا کړي دا ده چې د تروریزم او د کوکنارو د کښت سره یو شان مبارزه وکړي.
له دې سره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید له درکه هر کال اویا میلیارد ډالر د قاچاق کوونکو لاسته ورځي چې ویل کېږي ډېر ځلې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته زمینه برابروي. دا وزارت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي تر هغې چې ورته د حل دایمي زمینه برابره شي. خو کارپوهان وایي یوازې د نړیوالې ټولنې په مرستو څه نه کېږي. دوی وایي تر هغې چې افغان حکومت له نظام څخه د نشه یي توکو کاروباریان او ملاتړي لرې نه کړي، یوازې مرستې نشي کولی چې دا لوړ ګراف راټیټ کړي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وک در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
هلمند زموږ خبريال الیاس دی د دغه په ولایت دولتي شورا د غړیو د شکایتونو په اړه باندې ریپورت لګولې. دوی ویلي چې ندی توانې د لید اداري فساد او ځینو نورو امنیتي ستونزو له امله خپل کاري پروګرام په سمه توګه تطبیق کړي.
په هیبات کې د ولایت شوراګانو د فعالیتونو و میاشت پر کېږي. خو د هلمند ولایت شورا غړي وي څنګه چې شاید باید وغسی کار نه وکړي او په اکثر فعالیتونو کې د اداري فساد او نورو ستونزو له امله پاتې راغلي دي. د هلمند ولایت شورا رئیس محمد کریم اتل وای په هلمند کې د مځکو لپاره غصب ناملي او په اکثر ادارو کې د سرپرست مسولینو د موجودیت لمنه ونټولیدل په تیر شپه میاشت کې هغه کارونه وکړي چې د دوی په پلان کې و. اتل وای د دوی د کار په موده کې د مځکو د غصب بی عدالتي او نور ټولنیزو کارونو اکثر دوسیه ځکه نه لوست پاتې دي چې د ولایت ټول لوړ پوړی او ټیټ چوکي سرپرستانو نیولې او ځین کارونه د سرپرست مسولینو تر صلاحیتونو لوړ و چې تر اوسه پاتې دي.
موش په هلمند ولایت کې داسې مسولین ونلیدل چې هغه واقعي مسولین وي او هغه صلاحیتونه ولري. والی مو سرپرستو لا تر اوسه پورې سرپرستو دا اوس هم په هلمند ولایت کې رسمي او مسول والی نسته. بعضي مسولین رئیس صاحبان ټول سرپرستی صلاحیتونه نه لري، اجرات نه کیږي، خلک زموږ څخه تمه لري، خلک غوښتنې لري. اما موږ چې کله یو ادارې ته د یو چا د یو ماکل مشکل رسو او د دوی سره شریکو، دوی د حل لار نه څورت پیدا کولای او اجرات نه کوي یا د سرپرستی بانه کوي او یا هم وایي چې په دې موضوعات کې د لوړ سره حکم درې چمور دی یا د وزارت څخه موږ ته په دغه اساس باندې دغه مکتوب راغلی دی چې دا کارونه متر سره کوي تر څو چې نوې رئیس ترځي.
اتل ول د هلمند خلق په دولتي ادارو کې د فساد لامل پوجي ترغلي دی او مرکزی حکومت دوی د وار وار غشتونو سره سره پاملرنه نه کړې. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر زدیر رټول د سرپرست مامورون د موجودیت او د کار پړه د هغوی د احساس نه مسولیت د امنیتي حالت د خرابېدو باعث شوی دی. شاکر ول په امنیتي ادارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو مداخله او په خپله خوښه مقرري هم د ځینو ولسوالیو او سیمو د ناامنیو باعث شوی دی. شاکر ول ولایتي شورا په وار وار له مرکزی حکومت څخه د امنیت او سرپرست مسولین په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کړې ده خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی.
تېرو دیارلس کالو کې په هلمند کې ډېرې ناخوالې وې. د هغې ناخوالو سره سره دا اوس هم موږ په مشکلاتو کې یو. دا اوس هم موږ څه چې د ولس غوښتنه دی موږ هغه کم کار نشو کولی. دا اوس هم موږ په کارو کې پاتې راغلي. پراخ اندازه باندې مشکلات اداري فساد او مقرري د داسې اشخاصو په هلمند کې چې هغه درک ته مسولیت نه کوي او څوک خپل صلاحیت څخه سوء استفاده دا شان دي چې موږ په مشکلاتو کې اچولې. دلته شخصي سلیکې دا غلا ملونه دي چې موږ ورته لاس او ګریوان.
د هلمند ولایتي شورا په داسې حال کې د خپلو شپږو میاشتو فعالیتونو څخه ناراضه ده چې په تیر شاوخوا یو کال کې اکثر ادارې د سرپرستو کسانو لخوا اداره کیږي. چې
د الیاس د راپور د دې لپاره قطع شو چې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولس جرګې اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولس مشر ورستي غوښتنې دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لمړنۍ عملی ګام بولي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د برېټانیا له نوي سفیر سره د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي چارو خبري وکړه. د کابل امنیت مدني وای چې د کابل شهر د دریمي او دیرلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. سوریه ته د ملګرو ملتونو استاد سټیفن دیمستورا په حلب ایالت کې د یو اویا ملکانو وژن غندلې ده. دا کسان د حکومتي ځواکونو د بیلری بمونو په دوه حملو کې وژل شوی دی. د تاجکستان چارواکي وای په امریکا کې د روزل سوي هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ولکېږي په سوریه کې د اسلامي دولت سختريزي ډلې سره یو ځای شوی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری په فرانسې کې د بایسکل ځغلولو په یو پیښه کې ټپ شوی دی. د اوس په روښتون کې دی او وضعیت پیښه شدل شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثی اخیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حمله کړې دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پل خلکو ته مرجوب له هم اوښتي ده. او چین نن د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وای د هیواد د جنوبي سمندر پر برخو د حاکمیت له یادې څخه لاس واخلي. چین وای د خپلې ځکنی بشپړتیا ترڅنګ له نورې نړۍ سره هم مرسته کوي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم خبرې دوته چمتو دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
نن په کابل ښار کې د برتر علي کوزي د کرکټ په نامه سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو تول چې د دې سیالي هدف د ولایاتو ترمنځ د کرکټ وده او د بهرنۍ سیالي لپاره د وغوړه ټیم ټاکل دي. د شاغلی هوتک په خبره په دې سیالي کې د هیواد د لس ولایتونو څخه ټیمونه ګډون کړي چې شپږ ورځې به دوام پیدا کړي. شاغلی هوتک زیاده کړه چې د دې سیالي ګټونکو ته سپورتي وسایل، میډالونه او تقدیرنامې هم په پام کې نیول شوی دي. د افغانستان د پرورش اندام یا غړو جوړولو فدراسیون مسولین وایي چې سبب د دې ورشتې سیالي په کابل کې پیل شي. د دې فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د دې سیالي هدف د غوړو لوبغاړو ټاکل دي. نو موږ زیاته کړه چې په دې سیالي کې به د افغانستان د 28 ولایتونو څخه 125 لوبغاړي ګډون وکړي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بنگلاديش ته رسیدلی او دا مهال د هغه هیواد سره د وی دوستانه لوبي لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبه راتلونکي سه شنبه د دغه هیواد په مرکز ډاکا کې اوسي. تر دې وړاندې د افغانستان فوټبال ټیم د جمعې پر ورځ په یو دوستانه لوبه کې لاوس ټیم ته ماتې ورکړې وه. افغانستان په یو ګروپ کې د کمبودیا، جاپان، سنگاپور او سوریه لوبډلو سره میدان ته وځي. د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې په 11مه په ایران کې د سوریه له ټیم سره کیږي.
له خوستا د نجیب الله لوخیل یو رالیګل شوی راپورت تاسو توجه غواړم. د خوست مرکز ولسوالۍ کې شمیر لوی حکومتي باغونه شته چې په خوا به په کې میلې کې دي د تفریح او ساتري لپاره یې خزاینونه درلودل. خوست دې باغونو ته د حکومت او مسؤول ادارو پوره پام نشته او د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي.
د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې شمیر باغونه چې د حکومت او خلکو مهمه شتمني بلل کېده اوس داسې معلومیږي لکه چې څښتن او د پښتنې څوک نه لري. د باغونو په منځ کې ځمکې غصب شوي، نوي نیالګي پکې نه دي کینول شوي، دیوالونه او ودانۍ خراب شوي او تر ټولو په بد حالت کې دي. حاجي نذیر چې په خوست کې د میلمکوټ باغ تر څنګ اوسېږي آزادۍ راډیو وویل چې دې باغ ته به پخوا ډېر خلک راتلل، هر وخت به میلې پکې وي، خو اوس ورته نه د خلکو پام شته او نه هم د حکومت.
دلته به ډېرې ښکلې مېوې کېدي، د هر قسم میوه په جهاني سا میوه په افغانستان کې ښه میوه دی، د افغانستان د په دنیا کې دا باغ کې هر څه و، ډېره ښه فضا وه او ډېرې ښې میلې به کېدې، خو اوس دا د حکومت توجه ورته نشته. هر سړی په دې کې داسې ورجهان خپل جوبړه کې.
د جمال الدین په نوم یو بل تن چې د فارم باغ سره نږدې کور لري وایي چې حکومت د دې لوی باغ بیا رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، نو له کبله یې د پخوا په شان دې باغ ته ډېر خلک نه راځي.
موږ حکومت نه دا خواهش ته ولین صاحب نه شروال نه چې دا باغ ته متوجه وکړي او دغه نه لشکې پاملرنه وکړي. دا مخکې د ستېرۍ دپاره به دې ځای ته خلک تلل، نوروز کې برتلل، دلته به ستېرۍ کېدل، ډولونه بېوال منجلسونه به کېدل.
د خوست د ولایتي شورا استازی سید اصغر آقاخیل د مرکزي حکومت نه د خوست د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادولو غوښتنه وکړه. او کاخیل زیاته کړه چې مرکزی حکومت خوست ته پوره پاملرنه نه ده کړې.
مونږ د زراعت برخه کې د مرکزی دولت نه غوښتنه کوو چې خوست ولایت ډیره پاملرنه وکړي، ځکه په دې پنځو کولو کې مرکزی دولت خوست ته هیڅ توجه نه ده کړې. د بوغو په باره کې، همداسې د شنو ساحو په باره کې مونږ ته هیڅ توجه نه ده شوې.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد زدران وایي چې دوی د خوست په کچه د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادۍ لپاره اړوند وزارت او مرستندوی موسسات ته پروپوزلونه لیږي. خدا چې د باغونو بیا رغونه ډیر لګه غواړي، د خپلو لږو امکاناتو څخه پکې څه نشي کولای.
موږ کومه ملي برنامه د باغداري ده، دا برنامه ما وزارت سره هم خبرې کړې دي او مکتوبونه مې ورته لیکلې. زه د ارجو سره په رابطه کې ما پروپوزل ورکړی دي او د هغو لپاره مکمل پلان موږ لرو د باغونو لږ خپل حالت نه راوباسو.
د یادونه ورده په خوست کې صحرا باغ، سیګی باغ، بادام باغونه، بالاوډ باغ، فارم باغ، میلمکوټ او وزیر باغ د خوست مشهور باغونه دي. خلک اوس عملا د کرنې ریاست په اختیار کې دي او خلک ورڅخه د تفریح لپاره ګټه اخلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به همراه شو د امریکا او د ایران ترمنځ د اټومي لانجو په سر د خبرو راپور ته. په اصل کې چې د ایران د اټومي موافقې ضرب الاجل ته په ورنږدې کېدو سره د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ګړندې شوې. د نړۍ شپه قدرتونه سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هیواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
امریکایي او ایرانی لوړپوړو ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې د ایران د اټومي موافقه په وړاندې موجود اختلافات پای ته ورسوي. په دې اړه چې څومره ژر باید پر ایران لګول شوی بندیزونه لري شي او تهران باید تر څه حده د خپلو پوځي تاسیساتو ور د نړیوالو څارونکو پر مخ خلاص کړي، تر اوسه دواړه لوري اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په جنیوا کې د موجودو اختلافاتو د هواري په مقصد شپږ ساعته خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اپریل د میاشتې راهیسې چې ایران او د نړۍ قدرتونه یوې ابتدایي موافقې ته ورسېدل د خبرو دا دور ډیر مهم او ګټور وباله. له موقت موافقې وروسته د اختلاف وړ مهمو مسایلو د هواري لپاره څو ځلې تخنیکي خبرې ترسره شوې چې د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جواد ظریف تهران ته روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جون تر دېرشمې به نهایي موافقه ترلاسه شي وویل موږ هڅه کوو. د هغه مرستیال عباس عراقچی وویل چې په ټیټه کچه چارواکي به راتلونکې اونۍ بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط ترسره شوې خبرې سختې بللې، خو د دې یادونه یې هم کړې چې نهایتا دا خبرې ډېرې ګټورې وې. د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې دغه راز د نړۍ شپه قدرتونه چې له ایران سره خبرې مخته وړي سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هیواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. چارواکو وویل چې د نړیوالې اټومي انرژي اداره به په منظم ډول د ایران د اټومي پروګرام په اړه شپږو قدرتونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي او دا به ارزوي چې آیا د تهران فعالیتونه د شوې موافقې سره سم دي. که دا وموندل شي چې ایران د شوې موافقې پر موادو عمل نه دی کړی، پر دې هیواد به د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته احیا کیږي. د رویترز خبری آژانس په وینا یو لویدیز چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل د بندیزونو د چټک احیا پر میکانیزم د چین او روسیې په ګډون شپږو قدرتونو موافقه وکړه او اوس په ایران پورې اړه لري چې هغه ومني. یو لوړ رتبه ایراني ډیپلومات وویل ایران پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د بندیزونو د احتمالي احیا لپاره پر مختلفو لارو چارو غور کوي. دا نه ده روښانه چې دغه میکانیزم به چې پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه بیرته احیا کوي څه ډول کار کوي او آیا هغه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو پریکړه لیک ته اړتیا لري. فرانسې وړاندیز کړی چې د ایران لخوا له موافقې څخه د سرغړونې په صورت کې د بندیزونه په اوتوماتیک ډول بیرته احیا شي ترڅو د امنیت شورا د غړو لخوا د ویتو خطر رفع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ایران په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو له میکانیزم څخه له ایران سره د یوې احتمالي موافقې د دفاع لپاره کار اخیستی دی. له ایران سره پر وړاندیز شوې اټومي موافقې کانګرس او د امریکا یو شمېر متحدینو سخت اعتراض کړی دی.
ازادي راډیو خبر من اوریدونکو له دې مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره پاتې شوې زموږ راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوې ځان پروګرام خبريږي تر پای ووري کې شي. کوم عزیز په لټه کې د هغه له دوستانو سره مرسته وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکو شوې عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو لنی کمرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په کومه کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی د دغو ورک شوو عزیزانو په اړه موږ ته معلومات رالېږلی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو نو ډېر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې وانه ورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي.
یو ګونګای ده د دیارلس څوارلسو کلو په عمر کې ده، د یوه نیمه میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره ده او څوک یې نه پیدا کېږي. که هر څوک خپلوان وي او د موږ غږ اوري بس دې شمېره سره جاړي کوونی چې 0 8 4 9 9 1 0 5. صفر و ات چلیویس نه نوی یو سل پنځوس مننه په مخه مخاص.
ولی السلام علیکم نجیب الله تر خیر خبرې کوم د سبزا دلته یو رک عزیز ده یا امامت په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته مونږ سره کېږي زمونږ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي. صفر و نه یو نه څلور درې شپږ شپږ اخري اته او بله دا شمېره صفر و اویا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا.
الو السلام علیکم نعمت الله روزیان د ولایت د ګیزو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د ګیزو په ولسوالۍ کې یو نفر دی د جلال آباد د ولسوالۍ نه میلمه نتیجه نوې راته ویلي د ملالۍ د غونډې تور طالب په نامه باندې یو ډنګری سړی دی چې د څلوېښت کاله څخه د پنځوس کاله پورې عمر لري. د ګیزو اووه کاله کېږي د ګیزو په ولسوالۍ کې دي. د غریب هر څه کولی شي چې د ده په اړه باندې موږ سره په دا شماره باندې تماس ونیسي صفر اویا درې پنځوس درې شپېته څلور سوه څلور پنځوس مارج راسي نو دا سړی معرفي کړو په لاسته ورکړو خپل کورنۍ ته وسلام.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. سفر سفر سلور سوو شل دواویشت یوولس چلیریست یو سلو پینزلس. تاسی از مون غاگل آزادی راڈیو سخوری پا آزادی راڈیو که دو رکو شو عزیزان و دوستان پروگرام تا خواگی است. و سوار و رسید هو و تلیفونی پیغامونو تا پا کمو که چه تاسی خپل ورک شوی عزیزان او دوستان نتوی. رازی چه دغه تلیفونی پیغامونه یو زای سر وابرو.
هر چاہ صفر آیا واہ صفر دعا
خبر مرکزی.
سلام علیکم زما نوم زال حسی زما ورور د نور لا پنامه ورکړی دا پنځه کاله کیږي د ګرمسیر پولیس والی کې د امیر اغا پر منځکا باندې ورکړی کا اسو زیاده دا زغاوري یا دوست یو انجوال دا زما زغاوري په دغه شمیرې دې مفته زنګ وي صفر اویا پنځه سو پنځوس یو اتیا اویا بل پلان تکراروم صفر صفر اویا پنځه سوه پنځوس یو اتیا اویا یوه شمېره بل هم تکرارم صفر و اویا اتهویشت نه سوه پنځوس پنځه نوي بیا هم دغه شمېره تکراروم صفر و اویا اتهویشت نه سوه پنځوس پنځه نوي. هر معلومات موږ ته راکړئ د نورالله په نامه دا پنځه کاله کېږي ورک دي چې زما خپل نوم ضیاالحق دی یا دی دا زما غږ اوري مونږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم ز احمد د تخار د ولایت د پندو د کینه تاسو سره په تماس کې زمان یو عزیز عبد الولید د ملاجان زوی تقریبا صدور کاله مخکې بدخشان د تللی وو د کاروبار د لپاره هغه ته تجارت کاوه هغه نه تر دې وخت پورې د دې درک نه لګیږي هر ورځ چې معلومی یا په حق معلومات لري یا خپل زمون आवाज اوري نو په دې شي مې راځي مون سره اړیکه ونیسي صفر افتاد و هست صفر افتاد و اشتاد و دو چلو چار اشتاد نواد و چار صفر افتاد و اشتاد و دو چلو چار اشتاد نواد و چار ازادی را دو زنده باد.
السلام علیکم زاد الصابر د پروان د ولایت کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی زما ورور په نامه د رضا خان د مومن خان زوی دی یوش کاله کېږي بې دره کړی یا دا اعلان دی د دان والان اوري مهرباني دی وکړي دې شماره د زنګ وي 0 5 8 2 9 1
السلام علیکم محبت افایم د کنار ولایت د جوړې ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه کې ما زما یو ورور دی د حضرت الله په نوم یادیږي چې د دوه میاشتې کېږي ورسوی دی هر څوک د په اړه څوک معلومات لري نو موږ سره په دغه مهرباني وکړي موږ سره په دغه مهرباني اړیکه ونیسي صفر اووه اووه نوي نه شپېته اته شپېته پنځه اویا صفر اووه اووه نوي نه شپېته اتشپیتا پنځایا د پلار نوم دی مختار د زما د پلار نوم دی مختار
الو زه اسمت لا یم د هلمند ولایت څخه تلیفون در کوم زما یو ورور محمد نسیم په نامه دی د کشلاغه سره غلی دی د سنځه کال کیږي چې نادره کوي تقریبا سنځه کال عمر لري د اصلي د ناوې سوالی نو چې ار ورور ته معلومات دغه دغه نمبر دی ما ته ټلیفون وکي 0 0 0 3 5 8 0 2 هو د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 0 0 0 نه غلط کوم 3 5 8 0 2 هو د ازادي راډیو نه ډېره مننه دا اعلان دي تر هغه وخته نشري کله دا وخت پیدا شو دا ډېر غټ خدمت دی د وطن لپاره کور ودان
ګوره ته په مدد نه مې راځل خالد زه د یلمن په څورک دی را څور دی دا تقریبا شاجه وم کال دی څورک دی چار څه کې ترک لري په دا لمبر کې څنګه وي سپر وڅوا څور لري اشپدا کیا څلور بيزو زه په کوچه د پولي خسته ما هم کوچه کو نو پروژه کې څه کې ترک لري اړتیا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په خبر د امامت د غزنی دی ولایت د ګلان و بسوالی مرسنه و سیدون کوي ما یو زوی د صدر کار کیږي انا احمد پر رسول یو کور دی برکه ده چې اهل او اوان هم د میږي کار مسلمان ورور ته ما دین یې د خپل د ما د پیغام ارزي مسلمانی او اسلامي هم د دې په خاطر د لما سره په دغه شماره تماس ونیسي 0 0 8 8 0 8 0 0 شماره بیا تکراروم 0 0 8 8 0 0 ما دا پیغام ازادي راډیو ته دا خواهش لرم چې ما دا پیغام ثبت او نشر کړي
زه جاوید د پچراګام سما یو د ترور دوی د پزلغانی په نوم دی څنګه کال کیږي د کور څخه د دار کا شوې ده که تاسو معلومات وي یا یارانو دوستانو ته معلومات وي ما واده او رچې ته باندې وي نو لکه په دې سماره د تلیفون سره نه اتو چالور درې شپږ درې شمارا یوار بیا پیتورو نه اتو 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 چالور درې شپږ درې آزادۍ راډیو نه مننه مرزه سر د ژوندې وی په مخم
یو له لنډه خدای د شنو د مصاری ته حضرت محمد ستی سره په تماس کې هم څه دا فکر زیر ما د پټه خانه کا ورایم د اسلام کا فکر ملسم نو سلطان محمد نیزی بلاندیوال و سره د سید محمد د اخلاص خطا فکر زیر دی څه کال کې فکر بند کال کې د تشریح د نو سپورې زمتنه درشته دی نو په ایران کې که په پاکستان کې خو په خپل بلد کې کیا بنجان یې یا خپل جنګي خو په تاګه چې دې مو ته ټلیفون وکي مو څه پاتې معلومات تر هو تر سره 2 1 0 0 2 4 مله چې نه راځي په هو څه پر دې دې څنګه درو آیډیا اتل هغه مال ټلیفون یې لري چې اصل هي دا چې مې راځي مو ته معلومات راکړي خو یې د درځ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظیم سلطان ہلمن ولا شروع سلی سر مسمد دیدنا و کارو دیرو کی سر بیٹھا تھا نا غلامجان زیدی باید دروشان لوات کرد و مسیح کلمه کدی خلاص ما یه بلد ما جاها و دادم بلد ما جاها و دادم خلاص ما مصدق که جنگوی مثلا چند تا دیگه جون بیاد مرد ملمات راست چه دیگه جون بیاد که مردی چه که دامن با خاله گر که دامن شکن سه پرو سه پر کنیزه نتی که بری بری کرد و دوش پر سه پرو سه پر بری نسی سه بری نتی که دوش پر جنگوی دوالا کرد که اینا مکوماری چی مرد جنگوی
علی السلام علیکم زه غلام سخی د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د نودي لسنې څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ ورک عزیز د عبدالرشید په نامه دی، د درجان ماما زوی دی، درې کاله کېږي چې ورک دی. نو پلار او نور قربان یې ډېر خفه دي، هر چا ته پیدا کوي یا چا ته معلومات یا دی خپله نور هغه اوري په دغه شمېره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه درې نه څلور پنځه اووه یو
السلام علیکم. زه گلزار خان کوچای پکام سلطان خیل د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د ابازاک لکلی تاسو سره په تماس کې یم. موږ دوه ورک عجزان لرو چې نومان یې دي مچا خان او د مچا خان زوی وړکای. د روسانو په وخت کې د شپې لرنینه بول شوی تر نن ورځ پورې هیڅ معلومات نشته. ډېر کاله وشول چې دوی ورک دي. د ورونو د مچا خان د زمنو نومان دي: جان خان، هزار ګل، اشم، وارث. کار چاته معلومات په دې شمېرې اړیکه څنګه کوي: صفر اووه درې نوي اووه شپږ نوي شپږ نوي. وسلام.
السلام علیکم جت زابې ټول کارکون ته دې زما سلام. زما یو ورور چې مراد خان میږي د شوروي په وخت کې ورکسوي ده، او د حاجی ګل زوی د اوس خان ورور او د روس خان ورور د امیر خان ورور. د ټلیفون شماره مې دا ده: 0 0 4 9 0 2 1 0. یو ځل بیا تکرار کوم: 0 0 4 9 0 2 1 0. وسلام.
منګا یو رکسوی حزیز پیرازی دا عبدالرحمن په نامو باندې دا، او څنګه کار کیږي چې ورک دا دغه میری پرزن کوی کچیره تاسو پیدا سی پر وایو یو نوی دری دیس دو سوا دور پنځه لکه افغانۍ جایزه لري. وسلام. عبدالرحمن په نامه باندې زه مومن خان خبرې کوم. کاسا
زیمه د ولې د کندا د ولایت شاوډیکوټ ولسوالۍ د ولې او د کارزدي او د بخښ خبره در سره کوم. وروره موږ یو ورور وکړي د امان الله په نامه اسمن مې امان الله دي. موږ په کلي کې په خان ورته ویله دا چیر کال نه بل کال ورکسوی دي. درې کال دا چیر کال نه بل کال لوی اخته تر دېش کې پاتې ورکسو. نه د ژوند نه د مړه درک راته معلوم دي. د اجل غنیا کا زوی د چمبوا کا مسید د ستاره کا کا دي. اجرو پاکا کاری اجرو پاکا اکادی ورورک چوکا ولای چې په دغه شمیره دی او ته ژوند وي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بلی سلام علیکم زر سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور د نجیب په وخت کښې تاجکستان ته تللی چې تکواندو د سپورټ لپاره، نو بیا یې نظر راکړ دی هېڅ الی نشته، که څوک د ده په باره کښې معلومات لري موږ په دا شمېره زنګ ووایي 0503-0353.
السلام علیکم، زما ورور محمد عارف ده. زما د ماما زوی ورځ 15 کاله کېږي نادره شوی ده، چې نوم یې محمد نصیر ده. د کندوز ولایت د صدرې ولسوالۍ اوسېدونکی ده، ایران ته تللی نادرکه شوی ده. که چاته معلومات شي په دغه شمېره دې مونږ سره اړیکه ونیسي. 0-8-9-8-2-5-1-5-5-5. بیا دغه نمبر 0-8-9-8-2-5-1-5.
زما یو ورور دی، ورسته یې 10 کاله کېږي. محمود نومېږي، پښې یې په پښو مګوډ دی باندې کار چا پیدا کړی وي، خپل شیرني دي ترلاسه کړي. زما ټلیفون شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر پیغام تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. مفری باویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. اعضای ولسی جرگه افغانستان درخواست رئیس جمهور غنی از پاکستان را نخستین گام عملی حکومت در جهت جلوگیری